دی آزادی رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د دې او ساعت خپرونې مطالب د ملي امنیت د سلاکار څرګندونې چې وایي تاجکستان ته اوښتي سرتیري بیرته په بدخشان کې پر دندو ګمارل شوي دي.
د دغو ځواکونو 300 تنه راستانه شوي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یو ځای شوي دي.
روان جنگی وضعیت کې د تبلیغاتو پر اهمیت د چارواکو ټینګار.
د منبر او محراب نه نیولې تر قانون او مدني ټولنو د هر چا رول پکې مهم ده. د مطبوعاتو رول ډیر پکې مهم ده.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې په فعالیتونو کې موقتی ځنډ.
د ناامنیو د زیاتېدو په پایله کې د موږ فعالیتونه په مختلفو ولسوالیو کې درېدلي دي.
او د چاپیریال خوندیتوب ته د روزګان د دینی عالمانو هڅونه.
پاکی په دې آیات مبارک باندې فرض ده چې الله تعالی موږ په چې د هر ناپاک شي څخه سړی ځان وساتي.
په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د وضعیت په اړه د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان سره خبرې کړې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په کندهار کې د ناامنیو څپه لنډمهاله ده. او د کریمیا یوې محکمې د ازادۍ راډیو د یو خبریال د توقیف موده تمدید کړه. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو د بهیر په اړه د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان سره خبرې کړي. ینس ستولتنبرګ په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون ناوخته په بروکسل کې له جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، له افغانانو څخه د ملاتړ پر دوام او نور مسایلو خبرې کړې دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د سپتمبر په 11 نیټه بشپړیږي، خو له دې سره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې په کندهار کې د وروستیو ناامنیو څپه لنډمهاله ده. عبدالستار میرزاکوال چې د پوځ له لوی درستیز جنرال محمد ولی احمدزی او نورو چارواکو سره یو ځای کندهار ته تللی و، پرون په یوه خبري کانفرنس کې د کندهار ولس ته ډاډ ورکړ.
د کندهار زړور باتور میړنی ولس ته اطمینان ورکوم چې تاسو په ویره کې مه اوسئ. هغه څه چې رامنځته شوي دي په هغوی موږ جدي کار کوو. هغه مشکلات او ستونزې چې رامنځته شوي دي هغه زود گذاره دي.
په کندهار کې د ملي اردو چارواکو منلی چې تیره یکشنبه له پنجوایي ولسوالۍ څخه امنیتي ځواکونه بل ځای ته انتقال شول. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د می د میاشتې له لومړیو راهیسې دا د کندهار شپږمه ولسوالۍ ده چې وسلوال طالبان ولکه پرې ټینګوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو سلاکار هیله څرګندوي چې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې به په قطر کې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. عزیز الله فضلی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د با مفهومه مذاکرو د دوام لپاره له نړیوالو څخه د منځګړتوب غوښتنه وکړه.
دلته ملګري ملتونه سته، نور اسلامي هیوادونه هم سته. د غونم هیله دا ده چې وسني مشکلاتو کې دوی هم مداخله وکړي، د سالیس بالخیر په صفت باندې چې موږ داسې نتیجې ته سره ورسېدو چې هغه د ټول افغان ملت په خیر وي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورلاینز چې د دوشنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو له مرکشانو سره وکتل، یو ځل بیا د سولې د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. ښاغلی فضلی وایي چې د جګړو له شدت سره د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې او د با مفهومه مذاکرو لپاره هیلې مړاوي شوې دي. لازدای رادیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون سه شنبه د برېښنا تر پراخې پرچاوي وروسته د خپل خلکو بخنه وغوښته. برېښنا د اوړي د سختې ګرمۍ پر مهال پرچاو شو چې د خلکو پراخ انتقادونه او پر لارو واټونو اعتراضونه یې وپارول. د ایران چارواکو ویلي چې د پرچاوي علت دا دی چې برېښنا ته تقاضا ډېره ده، خو د تولید ظرفیت کم دی او همدارز وایي ځینې کسان له غیر قانوني لارو له دوامداره برېښنا ګټه اخلي. روحاني چې د کار موده یې په ختمېدو ده پر دولتي تلویزیون په خپله وینا کې وویل، زه له خپلو ګرانو خلکو بخښنه غواړم چې له ستونزو سره مخامخ شوي او په تیرو څو ورځو کې کړېدلی دي. د ایران ولسمشر له برېښنا وزارت څخه غوښتنه وکړه چې خلکو ته په دې اړه توضیحات ورکړي. د روسیې تر ولکې لاندې کریمیا سیمه کې یوې محکمې د ازادي اروپا ازادۍ راډیو د اوکراینی څانګې د یو بل مخته خبریال د توقیف موده د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړه. په همدې حال کې په سلګونه کسانو پرون سه شنبه په اوکراین کې د دې خبریال د خوشي کېدو لپاره لاریون وکړ. د محکمې د پرونی حکم له مخې د ولادیسلاو یسیپینکو په نوم د خبریال به چې له مارچ میاشتې راهیسې په توقیف کې دی په سمفیروپول سیمه کې د دسمبر میاشتې تر دسمبر میاشتې پورې په توقیف کې وي. د روسیې د امنیت خدماتو فدرال ادارې د خبریال چې د روسیې او اوکراین تابعیتونه لري د اوکراین استخباراتو ته د معلوماتو د ټولولو په تور نیولی دی. او د وروستی خبر دا چې د اروپا د ملتونو د جام د لوبو په لړۍ کې تیره شپه ایټالیا وتوانېده چې د اسپانیا په ماتولو سره پایلوبې ته ووځي. د بیګانۍ مسابقې په شپېتمه دقیقه کې لومړی ګول ایټالیا ووهه او په اتیایمه دقیقه کې یو ګول اسپانیا او لوبه یو یو مساوي شوه، خو بالاخره په پنالتي شوټونو کې ایټالیا وتوانېده چې لوبه دوه څلور وګټي. د نیمه پایلوبې دوهمه لوبه نن شپه یولس نیمې بجې د انګلستان او ډنمارک ترمنځ په پام کې ده. د دې لوبې ګټونکی به را روانه یکشنبه د کابل په وخت د شپې په یولس نیمو بجو له ایټالیا سره فاینل لوبه وکړي. د اروپا کپ د تیرې دورې اتل پرتګال، د دریو جامونو اتل جرمني او د دوو دورو اتل فرانسه چې د اتل والی داوی درلود سکل ان تر کوارټر فاینل پورې هم ونه رسیدل. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویبپاڼه پته ده. د راپورونو برخې ته ورځو او دا هم د دې خبرونې لومړی راپور. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي هغه 2300 افغان سرتیری چې تاجکستان ته اوښتي وو بیرته د امنیتي ځواکونو لیکو ته ورغلي دي. حمدالله محب پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سرتیری د بدخشان د مرکز فیض آباد د خوندیتوب لپاره په دندو ګمارل شوی دی. په دې وروستیو کې د جګړو له تودېدو سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سلګونه پوځیان له بدخشان څخه تاجکستان ته واوښتل. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خبر ورکړ په سلګونو هغه سرتیری چې د جګړو د شدت له کبله تاجکستان ته اوښتي وو بیرته د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته ستانه شوي دي. حمدالله محب چې پرون سه‌شنبه په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې زیاته کړه چې دغه ستانه شوي سرتیری د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د امنیت لپاره ګمارل شوي دي.
2300 of those forces have come back and joined
the دغه ځواکونو تر وسه وطن راستنه سوي او د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یوځای سوي دي. ځینې چې له ولسوالۍ وتلي وو اوس د دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې د ولایتونو په مرکزونو کې حضور لري. هغه چې تاجکستان ته پناه وړي وو بیرته د خلکو د خدمت او د فیض آباد شهر د دفاع لپاره راوستل سوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار جزئیات ورنکړل چې د دغو سرتیرو ستنول کله پیل سول او افغانستان ته څنګه ولېږدول سول. خو ښاغلی محب د دوشنبه په ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې و چې ممکن دا موضوع به هم د دوی په بحثونو کې شامل و. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو له شدت او د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتېدو سره جوخت په سلګونو سرتیري له بدخشان څخه تاجکستان ته واوښتل. د بدخشان ولایت غنی ولسوالی په دی ورستوي کې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي چې حکومت یې د دینو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. تاجکستان د افغانستان په سرحدي سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته اندېښنه شولې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان تیره دوشنبه د تاجکستان او افغانستان په سرحد کې د 40,000 پوځیانو د ګمارلو امر وکړ. ولسمشر رحمان د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د خپل هیواد له امنیتي ادارو یې غوښتنه کړې چې په سرحدي سیمو کې په مشخصو اقداماتو سره د تاجکستان او د تاجکستان د وګړو امنیت یقیني کړي. روسیې چې په تاجکستان کې یو لویه پوځي اډه لري پرون وویل د تاجکستان او افغانستان د سرحد د خوندیتوب لپاره د اړتیا په صورت کې هر ډول همکاري ته چمتو ده. په وروستیو کې د روسیې څرخیل وتکو د تاجکستان په خاوره کې پوځي تمرینات کړي دي افغانستان له تاجکستان سره 1315 کیلومتره پوله لري. د تاجکستان چارواکو د یکشنبه په ورځ ویلي وو طالبان د دغه سرحد پر 900 کیلومتره برخه کنټرول لري.
پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي هغه 2300 افغان سرتیری چې تاجکستان ته اوښتي وو بیرته د امنیتي ځواکونو لیکو ته ورغلي او په بدخشان ولایت کې پر دندو ګمارل شوي دي. ښاغلی محب پرون وویل د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه د افغانستان په شمال کې د ځینو افراطي ډلو د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښمن دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر بشپړېدو ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده او په افغانستان کې هره ورځ د ځینو ولسوالیو او سیمو د لاس په لاس کېدو او جګړو راپورونه ورکول کېږي. پر دې ټولو موضوعاتو صالح محمد صالح په واشنگټن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له بشپړېدو سره وضعیت څه ډول شي.
اول دا چې ټول امریکایان د افغانستان څخه نه وځي. پینټاګون ته خبره وکړه چې د امریکا سفارت او د دوی د متحدینو د سفارتونو د ساتلو په خاطر تر زر امریکایي پوځیان به افغانستان کې پاتې شي. خو که فرضیه داسې اوسي چې ټول امریکایان د افغانستان څخه وځي، بیا دا وضعیت باندې تاثیر کوي. وضعیت نوره هم کړکېچن کېږي د څو دلیلونو پر اساس. طالبان او د دوی مشران په دې فکر کې دي چې کله دوی چې د دنیا وڅلوخت هیوادونو ته شکست ورکړ، نو د افغانستان حکومت به ونشي کولای چې دوی پر وړاندې ودرېږي. دویم دا چې د افغانستان حکومت هم یو ځواکمن او پیاوړی اردو لري، پولیس لري تر درې نیم لکو پورې، او د دې تر څنګ سره څلوېښت زره خاص قوتونه لري یا کومانډو سپیشل فورس لري. نو دوی ته هم باید په ټیټه سترګه ونه لیدل شي. د دغو دواړو طرفونو ترمنځ زور آزمایی په افغانستان کې دا به متاسفانه چې د افغانستان وضعیت نور هم خراب کړي. دریمه مسله دا ده چې طالبانو سره د ځینې سیمې هیوادونو د ځینو یې د هغوی استخباراتیک او د هغوی منظم پاوځ او پوځي حمایت دا به هم وضعیت په افغانستان کې کړکېچن کړي. اما په ټوله کې په دې مطمئنم چې امریکایان د افغانستان څخه نه وځي.
نو که بیا هم طرحه او پلان دا وي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي او لږ شمیر یې د ډیپلوماتیکو مرکزونو یا هم د کابل نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره پاتې سي او وضعیت هم ورځ تر بلې کړکېچن سي، په دې منځ کې مسؤلیت زیات چاته اوړي؟
امریکا، ملګرو ملتونو، ترکیه او د دوی ټولو متحدینو د افغانستان د سولې لپاره زمینه برابره کړه، اما د دې سولې زمینې څخه طالبان استفاده ونه کړه. طالبان حاضر نشول چې د سولې خبرې مخته بوسي. د افغانستان هیات په قطر کې ناست دی، اما طالبان ورسره نه ګوري. که هر حالت منفی حالت افغانستان کې اصلي مسؤلیت طبعا چې طالبانو په غاړه ده. د دې 5000 عسكر خوش شول، د دوی نور کوم شرایط چې دوی د سولې د پروسې لپاره وو هغه وشول. عسكر امریکایي عسكر د افغانستان څخه تعداد ډېر زیات کم شو. په افغانستان کې ډېر عسكر د امریکایانو ووتل، د دوی د متحدینو عسكر هم د افغانستان څخه ووتل، ډېر کم شمېر پاتې دي. نو هغه ستونزې چې د طالبانو لرلې هغه مرفوع شوې. هیڅ دلیل د دې لپاره نشته چې طالبان سولې خبرې نوره مخته نزي. واقعي د سولې خبرې اما که دغه بانه وي، نو بیا افغانستان کې هر حالت ارتشي، نو دا مسؤلیت به د طالبانو په غاړه وي.
هغه هیواد یا سازمان چې پر طالبانو کنټرول لري څنګه هڅول کېدای سي چې رامخ کې سي او د منځګړي رول ادا کړي؟
په نړیوالو اړیکو کې یوه تیوري ده چې ریالیزم ورته. هغه ریالیزم کې هر هغه څوک چې نظامي پیاوړتیا لري د هغوی سره خبرې اترې کېدلی شي چې نتیجه ورته ورکړي او هغوی بیا قدرت کې شریک کېږي. کله چې د افغانستان د بهر د سیمې هیوادونو ترمنځ همغږي باید رامنځته شي، د افغانستان په حالاتو کې هغه زیات پاکستان ونډه لري. نو پاکستان باید په دې پروسې کې متاسفانه چې باید دخیل شي تر څو د هغوی قنع تماسل شي د یو تلپاتې سولې لپاره په افغانستان کې کله چې د سولې خبرې کېږي.
د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښولې. اوس د افغانستان په موضوع کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د حالت څومره شونې دی او څومره موثر تمامېدای سي؟
منځنۍ آسیا هیوادونه د هغوی لپاره د افغانستان ناامني په هغو باندې تاثیر لري. داعش یا نور نوي نوي ګروپونه که په افغانستان کې ایجادېږي، هغه به طبعا چې د منځنۍ آسیا هیوادونو د داخلی امنیت لپاره به ګواښ ایجاد کیږي، لکه داعش د ازبکستان اسلامي ډله یا هم د رقم نورې ډلې چې دي د هغو لپاره تهدید واقع کیدلی شي. د هغوی تشویش دا ده، اما هغوی زیاد تاثیر نشي لرلی کومې ډلې چې دي په افغانستان کې، نه پر حکومت زیاد تاثیر لري، دغه منځني آسیا هیوادونه، نه پر طالبانو زیاد تاثیر لري. اما د منځني آسیا هیوادونه چې د مسکو سره ښې اړیکې لري او مسکو بیا تاثیر لرلی شي، طبعا هغه په طالبانو هم تاثیر لرلی شي، پر پاکستان هم یو څه تاثیر لرلی شي. د هغو اړیکو چې پاکستان سره دي او طالبان سره همکاري لري، ډیپلوماتیک او غیر ډیپلوماتیک روابط طالبان سره لري، هغه کولی شي چې رول ولوبوي په دې پروسه کې شامل شي چې طالبان حاضر کړي د سولې دپاره.
د نا امنیو دا څپه ولې داسې یو دم شدیده سوه چې ورسره د سولې هڅې هم ټکنې سوې؟
یو خبره ډیره زیاته مهمه ده، هغه دا ده چې په تیرو بخصوص 15 کلونو کې کوم تاسو وګورو، معمولا دغه اوړي موسم د جنگ موسم ده، منفی د تیر کال چې هغه د امریکایانو سره د قرارداد پر اساس تاوتریخوالی طالبانو را کم کړو. نوره په هر اوړي کې موسم کې جنگ سطح اوچته شوې. زه په دې یقین لرم، باور لرم چې دا موسم د جنگ چې تیر شي، یعنی راتلونکي څلور یا پنځه میاشتو کې، د سولې خبره له سره شروع کی او حتمی شروع کی. دنیاوال هم د طالبان او د افغانستان حکومت شرطونو خسته کړو، ستړی کړو، نو اوس دنیاوال هم غواړي چې وګوري چې په میدان د جنگ کې څوک پیاوړی دی، آیا طالب پیاوړی دی که حکومت پیاوړی دی. اما څو میاشتې بعد اتمی و ضروري د سولې خبره بیرته بیا شروع کیږي، ځینې هیوادونه به مداخله وکړي، په شمول د روسیه، چین، پاکستان، قطر، امریکا او نورو متحدین دي، هغوی ځکه د افغانستان جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده، په شمول د ایران او پاکستان او چین او روسیې.
په واشنگټن ډی سي کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیارو چې له ازادې راډیو سره خبرې کولې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
قدر منوریدونکو، را سره اوسئ د دې خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم تاسو ته خبرو. خو اوس د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د افغانستان د عدلي وزیر وایي په روانو جنگي حالاتو کې باید حکومت او رسنۍ په یوه واحده لیکه کې ودرېږي. فضل احمد مانوي دا څرګندونې پرون په کابل کې د رسنیو د ښو او قانونمندو نشراتو په نوم په مشورتي غونډه کې وکړې. په غونډه کې د حج او اوقافو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزیرانو هم په روانو جنگي حالاتو کې له رسنیو د بې پرېتوب او ملي ارزښتونو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
په افغانستان کې د رسنیو د خو قانونمند نشرات پاړه لومړنی مشورتي ناسته. په دې ناسته کې د افغانستان عدلي، حج او اوقاف او اطلاعات او فرهنګ او د خزو وزارت لوی سرنوالی او د خبريالانو د فدراسیون مشرانو ګډون کړی وو. د عدلي وزیر فضل احمد مانوي وايي په روانو جنگي حالاتو کې حکومت او رسنۍ د ملي ارزښتونو ګټو لپاره باید په یو صف کې ودرېږي. نو موړی وايي وسته دي وخت را رسیدلی چې هر یو خپل مسؤلیت ته غاړه کېږدي.
هر یک در هر جایی که هست، هر نفر،
هر یو چی په هر ځای کې او په هر رول کې چي یو، دا زموږ مسؤلیت دی چې د خپل هواد د ژغورنې لپاره، د نظام او خپلواکۍ د ساتنې لپاره هر یو خپل مسؤلیت سرته ورسوو. په دې حساسو شرایطو کې بیا د رسنیو رسالت ډیر مهم دی.
اصحاب رسانه است.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت بیا په اوسنۍ او شرایطو کې لټولو رسنیو غواړي چې د جګړې د هیڅ اړخ تر فشار لاندې رانه شي. محمد قاسم حلیمی وای ممبر او رسنۍ کولای شي په جنگي حالاتو کې د خلکو ذهنونه مدیریت کړي.
هر څوک په خپل میدان کې، له ممبر او محراب نه نیولې تر تلویزیون، مطبوعات او رسنۍ، قانون او مدني ټولنو، ټول سره یو سو د هیواد ته نجات ورکو. د هر چا رول پکې مهم ده، د مطبوعات رول ډیر پکې مهم ده.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا د رسنیو ارزښت په اشاره سره وایي، له اطلاعات او فرهنګ وزارت سره تر دا مهاله 3500 رسنۍ ثبت دي چې په دې کې 240 ټلویزیونونه، 440 رادیوګانې، 1409 چاپي رسنۍ، او 119 خبری آژانسونه دي. خو د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون مشر زیا بومیا بیا وایي چې افغان حکومت په خپل د اطلاع رسونې په برخه کې قانون نقض کړی.
مثل که قانون واضح و پوسکنده و صریح حکم کردن رسانه‌ای که
لکه څنګه چې قانون ښکاره حکم کړی، هغه رسنۍ چې د قانون ملي ګټو او د خلکو د حقونو خلاف نشرات کوي باید پر وړاندې اقدام وسي. موږ هم نه غواړو چې داسې رسنۍ او خبریالان زموږ په منځ کې وي چې ملي ګټو او اسلامي اصولو ته ژمن نه وي.
افغان حکومت په داسې حال کې پر رواني جنگي حالات کې د تبلیغاتي جګړې د مدیریت په دې برخه کې د رسنیو په یووالي او د اطلاعاتو په برخه کې په کروالي ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان حکومت په تبلیغاتي دستګاوې نیوکې زیاتې شوې. د پوځي کارپوهانو په باور له فزیکي جګړې د تبلیغاتي جګړې مدیریت د جګړې په ډګر کې د جنګیالیو په روحیه زیات اغیز کوي.
دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړې
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. او سم قدرمن اوریدونکو، د لویدیس چاپ مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
بلومبرګ خبرونې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې وایي د طالبانو له پرمختګ سره ځینې خلک له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. د بلومبرګ د مقالې لیکوال وایي د افغانستان په شمال کې د طالبانو د چټک پرمختګ له کبله ځایي خلک د تېښتې په حال کې دي. په دې مقاله کې لولو چې له خپلو کورو د خلکو تېښته شایي د پناه غوښتونکو د یو بل بحران برخه وي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره مخ پر زیاتېدو دی. بلومبرګ د جمهوري ریاست ارګ د ویان مرستیال محمد اميري له قوله لیکلي چې د دوشنبې په ورځ ویلي طالب جګړه مارانو د خلکو کرهني ځمکې سوځلې او خلک یې خپلو کورو پرېښودو ته اړ کړي دي، خو طالب تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. دې ډلې مخکې ویلي چې د ټولو افغانانو حقونه به خوندي پاتې سي. وروسته په مقاله کې راغلي چې په شمال کې د ګڼو ولسوالیو سقوط او په سرحدي سیمو کې د طالبانو پرمختګ افغان سرتیري اړ کړي چې تاجکستان ته واوړي. افغان سرتیرو او افسرانو چې له بدخشان تاجکستان ته اوښتي ازادي راډیو ته ویلي چې که دې هېواد ته نه وای اوښتي وژل کېدل. ګارډین ورسپانې له بګرام هوایی اډې څخه د امریکایي نظامیانو د وتلو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې امریکایي نظامیان 40 کاله وروسته پرته له دې چې د بګرام نوي افغان قومندان ته خبر ورکړي، د برق په قطع کولو سره د شپې په تیاره کې له دې ډګره ووتل. مقاله دا خبره د بګرام هوایی اډې د نوي قومندان جنرال اسدالله کوهستاني له قوله لیکلې ده، خو مقاله د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د ویان سوني لګیټ له قوله لیکلې چې وایي له بګرامه د رنیت واکونو د وټلو موضوع له افغان مشرانو سره هماهنګ سبي و. امریکا د جمعې په ورځ د جولای میاشتې په 2مه نیټه اعلان وکړ چې له بګرام هوایی اډې څخه کډه ټوله کړې ده. د ګارډین په مقاله کې راغلي کله چې د بګرام اډې برق قطع سو، دا چپاولګرو ته د یو شنه څراغ غوندې و چې ورغلل او د بګرام هوایی اډې ودانۍ چور او تالان کړې. د مقالې په پای کې لولو چې د دوشنبې په ورځ درې ورځې وروسته له هغه چې امریکایي نظامیان له بګرام ووتل، افغان سرتیرو بیا هم هغه کند او کپر پاتې شونې ټولول چې چور کوونکو تر شا پرې شو.
په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو له کبله په یو شمېر ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې فعالیتونه ځنډېدلي دي. مرستندویه ټولنه چې په افغانستان کې له 6.5 میلیونه زیات کارکوونکي لري، هر کال تر 2 میلیونه ډیرو افغانانو ته روغتیایي اسانتیاوې برابروي او تر 8 میلیونه زیات زده کوونکي د دوی ښوونځیو ته ځي. د سویډن کمیټې چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړی ده چې په ځینو سیمو کې فعالیت ځنډېدلی.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت د دې سبب شوی چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه په ګڼو ولسوالیو کې خپل فعالیتونه وځنډوي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو مشر ډاکټر خالد فهیم له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل دوی د خپلو ځنډول شویو فعالیتونو د بیا پیل اراده لري.
د وروستیو نامنیو د زیاتېدو په پایله کې د موږ فعالیتونه په مختلفو ولسوالیو کې هغه ولسوالۍ چې هلته نامنۍ پکې زیاتې شوي دي په لنډمهاله توګه باندې د موږ فعالیتونه درېدلي دي او فعالیتونه متاثره شوي دي. خو بیا هم موږ حالاتو وضعیت ته په کتو او د حالاتو وضعیت په ارزونې سره ژمن یو چې خپل فعالیتونه بیرته شروع کړو. البته د سویډن د کمیټې ژمنتیا د افغانستان د خلکو په قبال کې ده او په تیر کې هم که چیرې کوم سیاسي تغییرات په افغانستان کې رامنځته شوي دي هغه هیڅکله د دې باعث نه دي شوي چې افغانستان لپاره د سویډن کمیټه خپل فعالیتونه وتړي.
ښاغلی فهیم ونه ویل چې دقیقا یې څو دفترونه تړل سوي خو زیاته کړه چې د تخار، بدخشان، جوزجان او سمنګان په ځینو ولسوالیو کې تر امنیتي ارزونې وروسته د دوی فعالیتونه بیرته پیل سوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې فعالیت یې په اولسو ولایتونو کې روان دی 6500 کارکوونکي لري. هر کال تر 2 میلیونو زیاتو افغانانو ته روغتیایي اسانتیاوې برابروي او تر 80,000 زیات زده کوونکي د دوی لخوا برابرو سویو ښوونځیو ته ځي. دغه کمیټه چې له 4 لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري معلولو کسانو ته هم روغتیایي خدمات برابروي او لاسنیوی کوي. دغه راز په لرې پرتو سیمو کې د عادي خلکو د ژوند له پرمختګ سره مرسته کوي. تیره اونۍ د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم په افغانستان کې د روان وضعیت او د جګړو د شدت په اړه اندېښنه ښوولې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ویاند د ناامنیو په اړه د نړیوالو مرستندویو ادارو د اندېښنو په تړاو زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کابینې په غونډه کې د ناامنیو د زیاتولو او وینې تویولو ملامتي پر وسلولو طالبانو او د دې ډلې پر ملاتړ واچوله.
مسئولیت خونریزی
د وینی تویدنې مسئولیت د طالبانو او د دوی د ملاتړو پر غاړه دی. د افغانستان ټول ملت یې واوري کله چې امریکا له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. زما مرکه مو په یاد ده چې ومې ویل طالبان او پاکستان دواړه اوس باید پریکړه وکړي. دوی د جګړې پریکړه وکړه. د ټولو ویجاړیو او وینی تویدنې مسئولیت د دوی په غاړه دی.
وسلولو طالبانو تیر اونۍ په یوه اعلامیه کې بهرنیو ملکي اتباعو، ډیپلوماتانو، د سفارتونو او قنصلګریو کارکوونکو او خیریه مؤسسو ته د امنیتي ستونزو د نه پېښولو ژمنه کړې ده. لکه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سوی، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل هم زیات شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو 4 میاشتو کې روانې جګړې د شاوخوا 1,65,000 کسانو د بې ځایه کېدو سبب شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو ته د خواهش لرم ز علاقه دار یم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د قلاینو د ولایت نمائنده یم. اچیا نوی کور لرم. په اچیا نوی کور کې دا سړی خولاسې چې د ماښام د لریجي خوري دا خلک به دا سوي دي چې کورونه پر باندې پر مسلمانانو باندې کوچنیان دا نجورې ودغوته اچولي دي چې وایي نجور را کوي نو د خدای وشه ته وګورئ موږ پاک کورې چې موږ دا چې در بدر وي دا خاکې په سر چې د خدای شام شیم نه لرو نو دغه بېغنده ازادي راډیو ته لرم چې بېخي موږ ال خراب دی په سر کې صدر بېشین چې پراتو یو کسان یې په خدای که د خدای شام شیم یو سړی خو په شلو کې یو کور خو ولا د ماښام نه لري په شلو کورو کې د دوه کال انجلۍ یا دوه کال انجلۍ یا شلر پر باندې یاره پر باندې وایي نه په ګیره کې په پور کې راک نو د خدای وشه ته وګورئ د خدای وشه ته وګورئ موږ پاک کورې چې دا در بدر مسلمانان
خیمه جوړی ورکی یعنی ماشومان مریضانی دی او دلته د ولایتي ادارې لغمان والی
کومک نه کوي کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکې ونیسئ چې دغه د کډوالو حق کړه سم یو جدي اقدامات وکړي چې دوی ته کوم مرسته چې کېږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کېږي ورسره دلته هېڅ چا دوی سره کومک نه ده کړی تقریبا یو میلیون نه ده چې راغلي دي سرګان هېڅوک ورسره مرسته نه کوي واتمن دغه زما پیغام مسؤلینو چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډېر مایوسه دي د دولت نه چې موږ سره څوک مرسته او کومک نه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د شیبه 8:30 دی د خبرونې په دوام کې د ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام او ځینې نور مطالب خبرو. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو د بهیر په اړه د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان سره خبرې کړې. کاغلی ستولتنبرګ په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون ناوخته په بروکسل کې له جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، له افغانانو څخه د ملاتړ پر دوام او نورو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې په کندهار کې د وروستیو ناامنیو څپه لنډمهاله ده. عبدالستار میرزاکوال چې د پوز له لوی درستیز جنرال محمد ولی احمدزی او نورو چارواکو سره یو ځای کندهار ته تللی و، پرون خبریالانو ته وویل چې غواړي ولسته په دې برخه کې ډاډ ورکړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو سلاکار هیله څرګندوي چې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې به په قطر کې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. عزیز الله فضلي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د مفهومه مذاکرو د دوام لپاره له نړیوالو څخه د منځګړتوب غوښتنه وکړه. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د برېښنا تر پراخې پرچوي وروسته له خپلو خلکو بخښنه وغوښته. برېښنا د اوړي د سختې ګرمۍ پر مهال پرچاو شوه چې د خلکو پراخ انتقادونه او پر لارو سړکونو اعتراضونه یې وپارول. د روسیې تر ولکې لاندې کریمیا سیمه کې یوې محکمې د ازادي اروپا ازادۍ راډیو د اوکراینۍ څانګې د یو بل مقطع خبریال د توقیف موده د شپږو نورو میاشتو لپاره تمدید کړه. او د اروپا د ملتونو د جام د لوبو په لړۍ کې تېره شپه ایټالیا اسپانیا ته ماته ورکړه او پایلو به ته وته. د بیګانۍ مسابقه په 18 دقیقه کې لومړی ګول ایتالیا وه او په 18 دقیقه کې یو ګول اسپانیا وه، خو اسپانیا او بخی ایتالیا د پنالټي په شوتونو کې اسپانیا ته ماته ورکړه. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کونړ په مرکز کې د مصنوعي اندامونو د جوړولو یوازینی مرکز د امکاناتو له کمښت سره مخامخ دی. له دې سره هغه معلولین هم چې د کونړ له بیلابیلو سیمو او نورستان څخه د مصنوعي پښو او لاسونو د اخیستو لپاره هلته راځي له ستونزو سره لاس ګریوان دي. د ازادۍ راډیو خبریال له دوی سره خبرې کړې.
25 کلن محمد اګل د ناړی ولسوالی اوسیدونکی دی او خپل خی په خی په روانو جنگونو کې له لاسه ورکړي. هغه اوس د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ ته راغلی، خو دلته د امکاناتو نشتون ستونزو سره مخ کړی دی.
زما د پخا معلوله شوی و د بم په واسطه باندې یو جوراب لپاره تر کابل پورې منګتلی هرچارا باندې راځي، نو دغه 2000 روپۍ مونږ نشو پیدا کولی. نم داسې زلمیان بچیان شته دی چې مونږ سره څه پیدا کړي او مونږ په هغه باندې کری وکړو. نو دولت باندې مې دا غږ دی او د دونورانو مې دا خواست دی چې دغه مرکز په پښو باندې ودرېږي.
د مصنوعي اندامونو جوړولو دې مرکز ته یوازې په جنگ او پیښو کې معلول شوي کسان نه راځي، بلکې هغه ماشومان هم راوړل کیږي چې څوک لموره معلول پیدا شوی. په دې مرکز کې ورته د پخو او لاسونو سمولو او غزولو لپاره قالبونه جوړیږي. خان محمد له چپې درې خپل 4 کلن زوی د پخو قالب جوړولو لپاره راوستي. وای
زما د غزوی چې تصویر نه پیدایشي د پخې کګې وي تاغه مونږ دلته راوړو، هغه وخت کې ورته دلته قالبونه جوړ کړل، کله چې ورته قالبونه جوړ کړل دا بیا موږ کور ته ویوړو، هلته قالبونه به مو ورته په خپو کول. څه وخت وروسته دغه قالبونه په کې تنګ شو، بیا مو بیرته راوړو. تقریبا دا دویم دریم ځل دی چې مونږ دغه ماشوم دلته راوړو. اوس الحمدلله پښې سمې شوي دي. هغه کوګوالی چې مخکې پکې و هغه کوګوالی د منځه تللی دی.
د هغه په خبره چې اوس ورته د یاد ورکشاپ مسؤلین ویلي چې امکانات یې کم شوي او د پخوا په شان خدمات نشي عرضه کولی. د پیاوړتیا او پرمختګ مؤسسې د فزیکي بیا رغونې مسؤل محمد سرور دانش راته وویل پخوا ورته مرستندوی ادارو ډیر امکانات ورکول او دوی هم معلولو کسانو ته ښه خدمات وړاندې کول. د هغه په خبره چې اوس د دوی د معاشونو او امتیازاتو ترڅنګ د ورکشاپ وسایل هم اویا سلنه راکم شوي دي.
د یو دیرشتم اگست 2000 نه تر دې دمه د بودیجوي ستونزو له کبله چې دغه په یو ډېره کمه اندازه بودیجه مو خپلو خدماتو ته ادامه ورکړې ده. ولې په اوسنیو حالاتو کې په ډېره کمه بودیجه موږ نشو کولی چې د کونړ او نورستان ټول معلولینو ته اړین خدمات ترسره کړو.
حکومتي چارواکي هم مانی چې د مصنوعي اندامونو د جوړولو یا د ورکشاپ د بودیجې کمی سره مخ شوه او دوی هم مرستندوی ادارو سره د ستونزو شریکه کړې ده. په کونړ کې د معلولینو او شهیدانو چارو مسؤلین وایي په ولایت کې د تیرو او روانو جنگونو له امله شاوخوا 6000 کسان معلول شوي چې اکثره مصنوعي اندامونو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په کندهار کې د قیلون یا د میوې په نوم د چلم مینوال ډیر شوي دي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي د قیلون استعمال روغتیا ته زیان رسوي او دوی د مخنیوي لپاره د یوې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی دی. د کندهار امنیه قمانداني بیا وایي چې په قانون کې د قیلون استعمال منع نه دی، خو که د عامې روغتیا ریاست یې د مخنیوي په موخه له دوی څخه مرسته وغواړي نو دوی به همکاري ورسره وکړي.
د کندهار ښار په یو کاپ شاپ کې لسکونه ځوانان ناست یا کیلون څکوي. په ورستیو لسکلونو کې په کندهار کې په لسکونه کافی شاپونه او رستورانتونه جوړ شوي چې د کاروبار ډېره برخه یې کیلون یا د میوې چلم دی. په دغه کافی شاپونو او رستورانتونو کې د قیلون د یوې سرخانې بیه له 150 افغانیو بیا تر 250 افغانیو پورې رسیږي. د قیلون د مینوالو ډیره برخه ځوانان دي چې عمرونه یې له 15 تر 30 کلونو پورې دي. باچا خان هغه ځوان دی چې په هرو 2 ورځو کې کافی شاپ ته د قیلون څکولو لپاره ورځي. هغه وایي د تیرو 15 کلونو راهیسې قیلون څکوي او د ملګرو سره ناستې پاستې د قیلون معتاد کړي.
دان برا سره ناسم ولې 15 کال کېږي پخته شوی یم. هغه چرند پای راځم چې مونږ سپونداس مې واټو کېږي او ته کې خامو خسر وو 15 راځم یا نه پچې شي اسره کوم نه پچې شي اسره کې نه پچې شي سره په یو وخت مې نه ډیسکوري به راځي هم کار به څنګه لاسه بره کم یې چې نو نو ځوان نه پخته نه سي دا شري هیڅ استعمال نه دی سره کې.
ځوان فعال فضل احمد محسن وایي په ډیرو ولایتونو کې د قیلون بازار ورځ تر بلې ګرمیږي او ځوانان ورته مخه کوي. هغه وایي په دغه برخه کې عامه پوهاوی ته ډیر اړتیا ده تر څو ځوانان د قیلون له زیانونو خبر شي. د محسن په خبره قیلون د روغتیا تر څنګ اقتصادي زیان هم لري.
ورځ تر بلې د قیلون یا میوهی چلم بازار په ولایاتو او مرکز کې په ګرمېدو دي. د دې په اړه عامه پوهاوی ته جدي اړتیا ده تر څو د ځوانان کوم چې د کیلون څکوي اما په هوای ورته وسی او د یو ټولنې د مسول په حیث په ان شاء الله موږ د دغه د اما په هوای کې شش پروګرامونه مخکې هم نیولې دي او اوس بیا هم موږ ونیسو تر څو هغه ځوانان او هغه اشخاص چې د کیلون څکوي ورته جدي پام وکړي. تر خو دا نه یوازې اقتصادي تاوان لري بلکې صحتي تاوان هم لري.
په کندهار کې د یو کاف شاپ مسول میراجان وایي ډېرې مشتریانې د کیلون مینوال دي. هغه وایي که د میوې چلم ځوانانو ته برنکړي چای او کافی هم څوک نه ورسخه رانیسي.
چلمان موږ په دې خاطر باندې شي چې دا د ځوانانو غوښتنه ده او دلته ځوانان راځي نو په دې خاطر باندې چې موږ د ځوانانو غوښتنه او د ځوانانو د ارزینه ورپراکو نه نو خو کاپ شاپ چې دی بس په دغه چلمانو باندې چلیږي په دغه چلمانو باندې چلیږي چې چلمانې نو بیا څوک راځي کاپ شاپ ته. ډیر ځوانان چې بس دغه چلمان د پاره راځي خالی کاپي وو د دې د پاره څوک نه راځي کڅه چلم پرو چې د چلم د پاره خلک راځي نو بیا کاپي وو دا شان سره چای او دا سر څو سره
شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار امنیه کمانډانی په یو کمپاین کې د کندهار ښار له ټولو کاپي شاپونو او رستورانتونو قیلون یا د میوې چلمان راټول او مات کړه خوست د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر برګزی وی د جزا په قانون کې پر قیلون بندیز نسته خو دا چې د روغتیا لپاره زیان لري او د کندهار د امنیه روغتیا ریاست ورسره غوښتنه وکړي دوی به په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي
قیلون یا چلم په قانون کې معنا نه دی خو عادي دی د صحت لپاره موزر دی د اوس موږ ډیری خلک وینو چې کشران او نور داسې په کاپ شاپو کې ټوله ورځ کیلون یا چلم څکوي نو دا د زموږ د جزا په قانون کې هیڅ ممانعت نه لري خو که چیرې د ستیامې په غوښتنه سره چې دوی غوښتنه وکړي موږ کولای سو چې دا بند کړو
په عین وخت کې د کندهار د عامي روغتیا رئیس محمد اشرف نادری وایي قیلون د نورو لوګي لرونکو نشه یي توکو په ډول د روغتیا لپاره زیان لري ښاغلی نادری وایي دوی وړاندیز کړي چې د قیلون د مخنیوي لپاره یوه ګډه کمیټه جوړ کړي چې په هغه کې کندهار ښاروالۍ امنیه کمانډانۍ ملي امنیت او نورې ادارې داخلي کړي او په ګډه یې د مخنیوي کمپاین وکړي
دود لرونکي نشه یا دا کوم ستونزې لري یا مشکلات پیښې همدارنګه دغه کلون هم د دې مشکلات او ستونزې څخه خالي نه دی د سږو تنفسي لارو مشکلات جوړي ستونزې جوړي امراض پیښې نو د دې لپاره موږ کمیټه پیشنهاد کړې ده هیله ده چې دا کمیټه جوړ شي او کمیټه مخته ولاړ شي ځکه دغه هوټلونه او دغه نور کافي شاپونه د شروالی پر اړوندې کوشش ته د چموش شروالی او همداسې څلور پنځه نور ګروپونه په ګډه باندې یو کمپاین وکړو ترڅو کولای شو د مخه ونیسو
په انټرنیټ کې د یوې خبرې سیبې څېړنې په اساس د قیلون د یوې سرخانې څکول د 200 سیګریټو په اندازه زیان لري خلک په دې برخه کې له رسنیو او د مدني بنسټونو څخه د عامه پوهاوي غوښتنه کوي
قدر منو اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام ازادۍ او اوریدونکو تاسو ته وړاندې کوو هو له هغه مخکې د بالیوډ د فلمونو د مینوالو لپاره یو خوشنوونکی خبر لرو چې د شیبه مو ترلاسه کړی د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کمار د 98 کلونو په عمر په حق ورسید د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دلیپ کمار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغه و پرون سهار سا ورکړی د دلیپ کمار خپل رسمي ټویټر هم د نوموړي مړینه تایید کړې ده دلیپ کمار په بالیوډ سینما کې د تراژیدۍ د پاچا لقب ګټلی و او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډېر مینوال درلودل د دلیپ کمار اصلی نوم یوسف خان وو هغه د پېښور ښار په قصه خانۍ بازار کې زیږیدلی و پلار یې لالا غلام سرور خان او مور یې عایشه بیګم نومېدله د هغه غوره فلمونه دیوداس مغل اعظم گنگا جمنا رام اور شام شکتی مشال او څنور فلمونه دي له دې سره قدر منوریدونکو د خبری برخې پای ته ورسیدو په پاتې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو واوري
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درونو مینوالو السلام علیکم په دې هله چیروغ او جوړ وسې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې خبرونه کې داسې کومه ځانګړې موضوع نه لرو چې موږ یې له چارواکو سره شریک کړو دا چې ستاسو پیغامونه په بیلابیلو موضوعاتو موږ هم تر ډیره یوازې ستاسو پیغامونه خبرو په دې هیله چې اړوان چارواکي واوري
بلیا السلام علیکم محمد قاسم زواکین ګلمن ولا ستاسو پیغام پرې وکړم په افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان لخوا خبرې کیږي په ډیرو ولایتونو کې خلک هلته موجود په ځینو جنګونو کې او نه تنها د اوس بلکې په ډېر وخت راهیسې پاکستان د افغانستان په جګړه کې ښکېل دی او خلک ګټې لټوي. نو د ولسمشر او نور لرپوه چارواکو څخه هیله زو چې افغانستان کې وضعیت کنټرول کړي او پاکستان ته دې خصمتونکي جواب ورکړي، ځکه چې پاکستان هر وخت افغانستان یې په جنګونو کې راګیر کړی دی. السلام احمد قاسم اسماعیل.
السلام علیکم ازادي رادیو ته، زه ګل محمد د کابل نه خبرې کوم. محترمه دغه طالب وارو کنه، دا د خدای نه غیر پدی دی چې پروردگار وایي چې دا کار مه کوئ، مغه کار دی کوي خلاف د پروردگار دا رفتار کوي. اوس پروردگار وایي چې ته مسلمان